وَنُفِخَ فِي الصُّور أو بَسُور كي بقوبو كليشي فَصَعِقَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ نو بيهو شبشي سوچي باسمانونو كي دي أو سوچي بزمكة كي دي مگر سوك چي الله وغاري أولاني خبر دادا چي سور بقوبو كليشي ده قيامت بارس چي كلا قيامت قائم شي لکه مونج چوايو چي د سترګې په رب کې به قیامت راشي د دې څه مطلب وي نه دې دا مطلب نه وي چې موږ ناست یو او اوس به د سترګو په مخ کې قیامت راشي والله عالم یعنی چې هغه کله راځي چې کله سور وپوکلی شي نو بیا به داسې نه وي چې ډېرې میاشتې به ولګي او قیامت به را روان وي ورو نو داسې به نه وي چې کله سور وپوکلی شي نو قیامت به داسې ناڅاپه راشي او داسې په تیزۍ سره به راشي چې دا غې نه به د چا هیڅ تمه نه وي یو سړی به د کپړې تان کولاو کړی وي هغه به یې لنغاړلی هم نه وي د سودا خبره به کېږي او د تان د نغاړلو موقع به هم میلاو نه شي سور به وپوکلی شي او قیامت به شروع شي یو بنده به نوړی اوچته کړی وي خلیله به وړي لاوړي به یې نه وي چې قیامت به راشي اسرافیل علیه السلام شپېلۍ په خوله کې تیاره نیولې ده او هغه خپل نظرونه په عرش باندې خودی دي سر یې ښکته کړی دی نظرونه یې بره دي نو په دې کې تعظیم څومره دی او ویره څومره ده چې شپېلۍ په خوله کې ده د کله راسي چې الله تعالی هغه پیدا کړی دی نو هغو دغه شان شپېلۍ نیولې ده هغه داسې نه کوي چې سور به په سایډ باندې کیږدي او چې څنګه د الله حکم راشي نو فورا به هغه شپېلۍ ونیسي الله اکبر الله تعالی دې موږ له دغه شان فرمانبرداري راکړي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې زه څنګه بې فکره شم چې سور وهل والا فرشته سور په خوله کې خودی ده او هغه د الله د حکم منتظر دی د هغې په انتظار کې دی سوچ وکړئ د فرشتو د فرمانبرداری او د هغوی د ویرې حال او داسې وړه فرشته نه ده اسرافیل علیه السلام ده اسرافیل علیه السلام دی دا ډیره لویه فرشته ده جبرائیل میکائیل اسرافیل ازرائیل دا ټولې لوی لوی فرشتې دي نو داسې ده په هغوی باندې نو داسې به په هغوی باندې ویره وي او انسانان وایي چې زموږ امام صاحب دا منه کړي دي دا زموږ دستور نه دی زما خاوند ما له اجازت نه راکوي زه څه وکړم او کله وایي چې بچی مې دا خبره نه مني چې زه څه وکړم ټول خلک یې کوي نو موږ څه وکړو نن سبا خو دا هر څه چلیږي چا خبره کوله چې زه څنګه حجاب وکړم زما په خاندان کې خو چېرته چا د سره حجاب کړی نه دی نه زما مور نه زما نیا یوه تنه هم نه کوي نو زه به یې څنګه وکړم سبحان الله دا څنګه صدقه جاریه ده دا څنګه صدقه جاریه هغې ځان له پرېښوده چې نوسۍ د خپلې نیا مثال ورکوي نو زموږ څومره غټ همت او جرت دی او فرشتې څومره ویریږي او چې کله دغه شان سور وپوکلی شي نو بې هوشه به شي چې څوک هم په اسمانونو کې دي او چې څوک هم په ځمکه کې دي په اسمانونو کې فرشتې دي او په ځمکه باندې خو یوازې انسانان نه دي بلکې هر شی دی هر څوک چې ژوندي دي ځینې خلک خو وفات شوی دی څوک هم چې ژوندي دي نو هغه ټول به بې هوشه شي څوک به بچ شي د بې هوشۍ نه الا من شاء الله چې څوک الله وغواړي او د دې الله ته بهتره پته ده چې څوک به وي ځکه چې د دې وضاحت نه دی شوی او موږ ته د دې د کنلو ضرورت هم نشته دی بعضې وایي چې د جنت حوري او غلامان به وي بعضې وایي چې نه دا څلور فرشتې به وي لیکن الله تعالی ته بهتره پته ده او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د ټولو نه مخکې به زه پاسم چې کله دویمه نفخه ووهلی شي نو زه به وګورم چې موسی علیه السلام به د عرش په نیولی وي نو ما ته دا پته نشته چې هغه زما نه مخکې پاسېدلی وو او کو په هغو باندې د بې هوشۍ نفخه راغلی نه وه نو دا حدیث موږ ته میلاویږي لیکن د دې نه علاوه ما شاء الله چې څوک هم الله تعالی وغواړي والله اعلم چې هغه به څوک وي باقي ټول مخلوق په ځمکه او اسمانونو کې به ختم شي او دا به څنګه وي یعنی د خلکو سرټونه به اویزان شي انسان دی سو دا خو الله تعالی دی چې القیوم دی هغه مونږ ساتي هغه زمونږ پالل واله دی ګنی د فرشتې د یو آواز سره د بنده زړه وشلیږي او د سور آواز به مسلسل وي تر دې چې ټول چې ټول به ختم شي او ناڅاپه به وشي. او په قرآن کریم کې په بل ځای کې د درې شپېلو خبره هم راغلی ده، یعنی درې سور به وي، په اولنۍ نفخه کې به ګبراهټ وي، او د دې سره به آسمان او ځمکې والا ټول ښه ګبراو شي، او قیامت وړوکی شی نه دی. دا به صرف په ځمکه نه بلکې په ټول کائنات به راځي، او د دې به په آسمان والو هم اثرات وي. او دویمه نفخه دا ده، دا دلته چې ذکر وشو د بې هوشۍ، د دې سره به مرګ راشي. او درېمه نفخه چې ده، نو د هغې سره به ټول راپاسي. نو دوه یا درې نفخې به وي. ځینې وایي چې اولنۍ او دویمه یوه نفخه ده، او ځینې وایي چې دا جدا جدا دي. نو دا اولنۍ نفخه ذکر په سوره حج کې هم شوی دی، یعنی دا اولنۍ نفخه چې ده، نو د دې ذکر په سوره نو دا اولنۍ نفخه ذکر په سوره حج کې هم شوی دی چې د ګبراهټ نفخه به وي. د میندو نه به بچو له پی ورکول هیر شي، الله دې معاف کړي، بچي به بوډاګان شي. نو دا هم د الله تعالی قدرت دی چې د یو آواز سره به په ټول کائنات کې هل چل پیدا شي، ټول کائنات به اوړقیږي تر دې چې فرشتې هم. او دا سو اسانه خبره نه ده. او اخیری نفخه چې ده، دویمه یا درېمه به، یعنی په هغې باندې به ټول راپاسي. نو هغه به څومره وخت پس وي، د هغې چا ته پته نشته. ابو هریره رضی الله عنه فرمایلی دي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه په دې حدیث کې چې هغه نفخه به د سلویختو نه پس وي، چې هغه نفخه به د سلویختو نه پس وي. نو خلکو ترې نه تپوس وکړو چې دا سلویخت کاله دي، او که سلویخت میاشتې دي، او که سلویخت ورځې دي. نو هغو ته نه و یاد، لیکن هغه څومره دیانتدار و. که زمونږ په شان بنده وې، نو مونږ به زر زر د ځان نه څو خبرې جوړې کړې وې چې پلاني داسې ویلي وو، تر دې چې حدیثونه هم خلک جوړوي. لیکن هغو داسې ونه وې. هغه وایي چې ما ته پته نشته، سوګیسې هم اونه لګوه. الله اکبر. ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون. چې کله دویمه شپېلۍ ووهلې شي، نو فورا به هغوی ودرېږي. او د دې قیام نه د قیامت لفظ دی، ځکه چې د قیامت په ورځ به خلک ودرېږي. ينظرون، هغوی به ګوري. ټول سیزونه به په نظر راشي. په دنیا کې چې په کوم حالت کې مړ شوی و، په قبر کې چې په خاوره کې پروت و، که هغه په سمندر کې ډوب شوی وي، که څوک سوی وي او جسم یې ایره شوی وي، که ځناور خوړلی وي، هر ځای چې مړ شوی وي، د هغه ځای نه به راپاسي. الله اکبر. نو دا د هغه ورځې منظر دی. هغوی به وویرېږي او ګوري به. زمونږ دوست احباب به هم وي، میندې پلرونه به مو هم وي. دا نن چې زمونږ داسې تړپ دی چې هغوی راغلې او مونږ ورسره خبرې وکړې، ملاقات مو وکړې. کاش چې ما ورسره خبرې وکړې. په هغه ورځ به د چا پروا هم نه وي، هر بنده به په منډه وي، داسې منډه لکه څوک چې شړي یو آواز طرف ته. حالانکه هغو ته به ښه پته وي چې میدانی محشر ته روان یم، او هلته زما دپاره خیر نشته، او هغه ډېر د ویرې ځای دی. لیکن هغه به بیا هم منډه وهي. د چا حال احوال به څوک نه معلوموي چې ستاسو حال وو په قبر کې. څوک به د چا سره خبره هم نه کوي. څوک به داسې هم نه وایي چې مونږ مخکې نه ځو، شاته به پټ شو چرته. نه، بلکې ټول به په یوه منډه روان وي، او بې قابو به وي، او منډه به وهي. او دا به څومره غټه حادثه وي په دې کائنات کې. مونږ ته خو لا د آسمانونو د مخلوقاتو پته هم نشته چې هغه څه دي. هر صبح بے ہوش کیږي، او پزمکه کې چې سودی، نو هغه به هم بے ہوش کیږي. صرف دا الله تعالی فیصله راغله، نو اوس د هیچا به هم نه منلی کیږي. او بیا به پته نه لګي چې څومره موده به خلک مړه وي. مونږ ته پته نشته چې دا سلویخت کاله دي، او که سلویخت صدی دي، او که سلویخت د الله ورځې دي، او که دنیاوي ورځې دي. چې د کله پورې الله تعالی وغواړي، نو ګورئ، تاسو د دې سره د الله تعالی قدرت نه پیژنئ. تاسو دا سوچ نه کوئ چې زه څه شی یم. پته نشته چې څومره صدی او زمانې به تیرې شي. نو داسې بې وسه د انسان. او بیا به د انتظار وخت کله ختمیږي، ځکه چې مري خو به ټول خلک. پته نه لګي چې الله سبحانه وتعالی به بیا کله فرشتې ژوندی کوي، چې کله به بیا دوباره شپېلۍ وهلې کیږي، او د انتظار ګړۍ به ختمیږي، او بیا به سور ووهلی شي او انسانان به دوباره پیدا شي. اوس ټول خلک را پاسېدو د خپلو خپلو قبرونو نه کوم ځای چې مړه شوي وو، نو هلته به ودرېږي، حیران او پریشان به ولاړ وي. او نن ټولو ته د الله تعالی د لویۍ احساس وشو او ختم شو نور او سپوږمۍ، ستوري مات شول، منظر بدل شو او ځمکه به بالکل همواره شي. داسې به وي لکه د میدې ډوډۍ چې وي، نه به ونې وي، نه به غرونه وي او نه به سمندرونه وي، هیڅ به هم نه وي. او دا ولنی بنده نه واخله د اخیری پورې به هلته خلک ولاړ وي. په هغه ورځ که اولیاء الله وي او که پیغمبران وي، تر دې چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم به هم د حشر په میدان کې وي، لیکن هر بنده به په خپل ځان وي، چاته به څوک یاد هم نه وي، ګوري به لیکن په منډه به وي. او څومره هیبتناک ورځ به وي هغه. و اشرقت الارض بنور ربها، او پرقیږي به ځمکه د خپل رب د نور سره. او نن ځمکه د انور د چمک سره پړقیږي، او په هغه ورځ به ځمکه د خپل رب د نور سره چمکیږي. او الله تعالی چې کومه ګیله کړې ده چې وما قدر الله حق قدره، نو دا بالکل صحیح ده چې تاسو ته سپته ده چې د الله تعالی د قدرتونو دا ټول سیزونه د الله تعالی د قدرت څومره غټې نښې دي. د الله د لوی والی د پاره دا آیتونه کافی دي. نو ولی دا سو آسانه معامله ده؟ دا خو ډیره لویه خبره ده. او د الله تعالی نور څنګه دی چې د هغې سره به ټول ځمکه پړقیږي؟ نو مونږ به په دې باندې نشو پوهېدی. او دا هر څه به څنګه د هغو په موټي کې راځي؟ نو دا ځمکه هم سوشی نه دی د هغو په مخ کې. او زمونږ په مخ کې واړو واړو انسانان داسې لوی شي، او زمونږ په مخ کې واړو واړو بوناګان خلک څومره لوی جوړ شي، نو سوچ کوئ بیا چې څوک لوی دی؟ الله. او که په دې باندې اوسېدو والا، او په هغه ورځ چې خلک وګوري نو پوره افراد تفری به وي، او چاته به څوک نه وي یاد. اولنۍ نفخه به په هغوی باندې راځي، او چې د چا په زړه کې یوه ذره ایمان هم نه وي، او په دویمه نفخه کې به هغه ټول ودرېږي. د بعث الموت نفخه، څوک به ودرېږي؟ که هغه پیغمبر وي، او که هغه ولي وي، که کافر وي او که مؤمن وي، هر څوک چې وي نو ټول به ولاړ وي. الله اکبر. او اوس ته هغه میدان خبره ده چې په هغې کې به ویسو. اوس هغه منزل مخې له راغی چې د هغې چا چرته تصور هم نه وي کړی. او د دې متعلق به یل یوه خبره وي، او حقیقت به بل څه وي، ځکه چې په دې باندې مونږ هغه شان نشو پوهېدی. مونږ د خپل ذهن مطابق تصور کوو، لیکن حقیقت څوک نشي امیجن کولی. دا د الله تعالی طاقتونه دي. یعنی په هغه ورځ به هر انسان ته صرف د دوو قدمونو امرځۍ میلو شوي وي، نو دغه شان به په یو بل پورې نښتی وي خلک، او څومره ګڼه به وي هلته. اوس ټول ولاړ دي، او ووضع الکتاب، او کتاب به کېښودی شي. او په سورة الکهف کې راغلی دي چې ووضع الکتاب فترى المجرمین مشفقین مما فيه، مجرمان به ګوري او ویریږي به په هغه ورځ. او دلته مجرم وویلی شو، کافر نه دی ویلی شوی. څوک د چا مجرمان دي؟ دا کوم مجرمان دي؟ دا د الله تعالی مجرمان دي. د الله تعالی نافرمانی کړی وه، د هغو حکمونه به مات کړي وو، د هغو حکمونه یې مات کړي وو. اوس هغوی ګوري خپل کتاب ته، د بل چا کتاب نه دی. او هغوی به ویریږي، خپل عمل ته به ګوري او ویریږي به. لیکن دا خو ستاسو خپل اعمال دي. وجیء بالنبیین والشهداء، او راوستی بشي نبیان او شهیدان، یعنی گواهان به راوستلی کیږي، یعنی گواهان به راوستلی کیږي چې کله عدالت قایمیږي. نو دغه شان وي که نه؟ یو مدعی وي او یو مدعا علیه وي، گواهان هم راوستی شي، او په هغې کې جج هم وي او پولیس هم ولاړ وي، نو یو عدالت قایمیږي. او په هغې کې به مونږ ټولو ته ودرېدل وي، او په مونږ باندې به مقدمه چلیږي، نو خلک به ګټي هم او بایلي هم. دا هر څه به د بنده په اعمال باندې ډیپینډ کوي، ځکه خو به زړونه داسې درزیږي او کلیجې به خولې له راځي، ځکه خو انسانان به په خولو کې ډوب وي، او په دې وجه به انسانان رپیږي. نه به چا له مرګ راځي او نه نور سو، او نه به څوک بېهوشه کیږي د ټینشن او بېهوشۍ نه، او نه به څوک تښتیدی شي. په هغه ورځ به بنده خپل ځان نشي بچ کولی. نن خو راغلی یې، نو اوس به هر څه برداشت کوی. او چې انسان سوچ هم کوي نو زړه رپیږي. هی، په هغه ورځ به ودرېدل څومره مشکل وي، ځکه چې حالات بدل شول. د دنیا ټول عیش عشرت به ختم شوی وي، او منظر به بدل شوی وي. او راضی خو به ټول خلق، لیکن دلته د انبیا او شهدا خبره شوې ده، هغوی له د اهمیت ورکولو دپاره دوی به حاضریږي او د حاضرۍ ورځ ده. وقودیه بینهم بالحق، او فیصله به وشي د هغوی په منځ کې د حق سره. وهم لا یظلمون، او په هغوی باندې به ظلم نه کیږي، او د حاضرۍ دپاره به ګواه حاضر شي. ګواه به څوک وي؟ انبیا به هم ګواهي ورکوي چې دوی زما دعوت منلی و او کنه و منلی، او زما امت سو جواب ورکړی و. او دغه شان به امت محمد هم ګواهي ورکوي په تیرو امتونو باندې چې یا الله دوی خپل پیغام رسولی و دې پیغمبرانو. او دا ځمکه به هم ګواهي ورکوي چې دې بنده په ما باندې کوم کوم ځای بد اعمالی کړی وي او کومې کومې نیکۍ کړی وي. او د انسان خپل اعضا به هم ګواهي ورکوي چې دې بنده زما سره دا کړی وو. فرشتې به هم ګواهي ورکوي، د هر یو سره به یو سائق او یو شهید وي، یعنی یو به د هغو راوستلو واله وي، هغه به یې نیولی وي او راولي به، او یو به د هغو ګواه وي او د هغو اعمالنامه به د هغو ګواهي وي. داسې نه ده چې الله تعالی ته به د بنده د عمل پته نه وي، بلکې دا به په دې وجه وي چې کله انصاف قایم شي او چې هغه په نظر باندې راشي او چې انصاف ثابت شي چې ټولو ته په نظر راشي، ګنې الله تعالی ته خو د ګواهۍ څه ضرورت نشته. نن به هغه ورځ وي او د هغې نه به پته ولګي چې څنګه ژوند یې تیر کړی و او د کوم غیر الله یې منلی وه. انسان حیران او پریشانه وي، پوره عدالت په لګېدلی وي. که انکار کول غواړي هم نو نه به شي کولی، او د حق سره به فیصله کیږي، د چا حق به نه وهلی کیږي، ګواهان به موجود وي، زمونږ کتابونه به وي، انبیا به وي د ټولو په مخ کې. نو زمونږ به څه حال وي؟ د آدم علیه السلام نه واخله د قیامت په ورځې پورې به ټول انسانان موجود وي، او په دې هجوم کې به مونږ هم یو. زه به هغه وخت کوم ځای یم؟ څوک به وي زما دپاره؟ زما دپاره به څوک بچ کولو واله وي؟ زما دپاره به څوک ودرېږي؟ زما به څوک وکالت کوي؟ الله اکبر! د انسان به جمعی غفیر وي، خو بیا به هم انسان یوازې وي، یعنی دومره ګڼه به هم وي او ټول به د یو بل نه اجنبي شي. نو بیا به زړه د غم نه شلیږي. په دنیا کې مونږ د بیمار تپوس ته په دې وجه باندې ځو چې هغو له سپورټ ورکړو. د هغو بیماري خو څوک نشي لرې کولی، مونږ صرف هغو له د تسلي ورکولو دپاره ځو، او د دې سره د هغو حوصله زیاته شي، تسلي ورته میلاو شي، او هلته به نه څوک پوښتنې واله وي او نه تسلي ورکولو واله. نو وفرمایلی شول چې یو بچی به بوډا شي، او هغه به داسې ورځ وي چې بچی به بوډا کړي، او په هغه ورځ به د ډېر غټ سپورټ ضرورت وي. نو انسان به منتظر وي د خپلې فیصلې، او هغو ته پته ده چې د حق سره به فیصله کیږي. په هغه ورځ به یا جنت وي او یا جهنم، یا به خوشحالي وي او یا به غم وي. الله اکبر! او دا ځمکه چې به د الله تعالی د نور سره پړقیږي، د دې مطلب دی چې الله تعالی به پخپله هلته موجود وي. په سورة الفجر کې مونږ وایو کنه چې وجاء ربک والملك صفا صفا، الله تعالی به هم تشریف راوړي او دا غو فرشتې به هم په صفونو کې ولاړې وي. فرشتې به صفونه اوتړي، څلور طرف ته به فرشتې وي، او الله تعالی به نازلیږي. د هغو عرش به اتو فرشتو ټینګ کړي وي، او دربار به لګېدلی وي. یعنی د نن ورځې، د نن دنیاوي چې کومه ورځ ده، د دې ورځ جړه به د بنده په کار راشي، او د هغه ورځې جړه به هم چاله څه فایده نه ورکوي. انسان به د ذرې ذرې عمل وویني په اعمال نامه کې، په وړوکي وړوکي ډیټیل، یعنی وړوکي وړوکي ډیټیل به موجود وي، او ټول مخلوق به لغړ وي او خپیا بلې خپې به وي. هر انسان به په خپل ځان وي. او نن چې مونږ کوم آیتونه وایو، نو مونږ ته پکې نور خلک په نظر راځي چې دا خو فلانی دی، فلانی داسې کوي او فلانی داسې کوي، لیکن په هغه ورځ به د بل چا هوش هم نه وي، بلکې د انسان سره به خپل فکر وي. په خپل ژوند باندې به انسان سوچ کوي چې ما خپل ژوند څنګه داسې ضایع کړو، او ډېر زیات به پښیمانه وي، او خپلې ګوتې به چیچي چې ما ولې خپل وخت ضایع کړی و، او د الله او د هغو د رسول اطاعت مې نه و کړی، او دا ټول هر څه به بې مقصده شي، میننګلس به شي. دا ټول وختونه به یادیږي بنده ته، دا نن چې ویسټ کوي، او انسان به ذمه دار وي د خپل عمل، ځکه چې حجت تمام شوی دی. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون او پورا پورا باور کړی کیږي هر نفس لا چې هغه سو عمل کړی وي او هغه زیات پوهه دی په هغه هر څه چې هغه کوي. انسان ته په خپل هم د خپل عمل پته وي. هر نفس لا به پورا پورا بدله ورکړی کیږي. د چا حق به نه وهل کیږي او نه به کمی کیږي. چې څومره عملی کړی وي نو هغه امره به هغه لا ورکړی کیږي، یعنی د هغه مطابق به هغه لا ورکړی کیږي. وسيق الذين كفروا او سيق لفظ وای بوتلو تا او سيق لفظ چې دی نو دی به بوتلی شي. ساق يسيق دی، سيق ماضي دی او دا هر څه خو په راتلونکي وخت کې راتلو والی دی، یعنی په مستقبل کې. نو د ماضي صیغه ولې استعمال شوې ده؟ ځکه چې دا خبره دومره یقیني ده، دومره یقیني ده لکه د ماضي خبره چې وي. لکه چې زه وایم چې زه پرون مال ته تللی وم نو دا یقینی خبره ده، او که زه دا ووایم چې زه به سبا له مال ته ځم نو زما اراده خو شته دی، لیکن د مستقبل هیڅ پته نه لګي. کیدی شي چې موسم خراب شي، زه لاړه نه شم، طبیعت مې خراب شي یا مال بند شي، چانس پکې شته ده نه تلو. لیکن ماضي والا خبره خو 100% شوي ده، 100%، یعنی 100% صحیح ده. هغه خو ډن ډیل دی، هغه خو ډن ده. نو په دې وجه د ماضي لفظ راغلی دی چې تاسو یې داسې فرض کړئ لکه چې شوی دی. دومره دا خبره یقیني ده، او چونکې دلته د مجرمانو خبره ده نو دوی به ډېر د بې عزتۍ سره راکاږلی کیږي. دیکې به ورله ورکړی کیږي او بوتلی کیږي به لکه ځناور چې شړلی کیږي. وسیق الذین کفروا الی جهنم زمرا، او د دې صورت نوم الزمر د دې نه ایښودی شوی دی. د زمرا لفظ معنی ده هغه شان آواز او چې خلک په ډلو ډلو کې جمع شي. د زمرا لفظ معنی ده هغه شان آواز او چې خلک په ډلو ډلو کې جمع شي. نو بیا هم یو آواز وي، نو په ډلو ډلو کې به خلک بوتلې کیږي، شړلې کیږي به، او جهنم ته به ډېر په ذلیل حالت کې شړلې کیږي. چې کله خلک الله تعالی ته حاضر شوي و نو یوازې یوازې وو، او چې جهنم ته بوزي نو په ډلو ډلو کې به بوزي. او سیق لفظ مجهول دی، فرشتې به هغوی بوزي. نو د سیق نه پته لګي چې دا خبره داسې یقیني ده لکه چې شوي ده. او دویمه خبره دا ده چې جهنمیان به په ډلو ډلو کې بوتلې کیږي. او د زمر یوه معنی ده د مزامیر، یعنی دومره به جاړي او چغې به وهي، د خاموشۍ سره به چپ نه وي روان. او فرشتې چې به هغوی راکاږي او یا د ویښتو نه به یې نیولي وي نو هغوی به چغې وهي، ځکه چې هغوی ته به جهنم په نظر راځي. نو داسې سخت وخت به وي، او چې جهنم ته ورسي. حتی اذا جاءوها فتحت ابوابها، یعنی دروازې ورته داوله نه نوې کلاو اوس به کلاویږي. د جیلونو وغیره دروازې بندې وي کنه، او چې مجرم راولي هغه پکې واچوي نو بیا ورپسې دروازې بندې شي. وقال لهم خزنتها، او دغې داروغې به جهنمیانو ته وایي. الم یأتکم رسل منکم، آیا ستاسو طرف ته رسولان نه و راغلي؟ یتلون علیکم آیات ربکم، چې هغوی به لوستل په تاسو باندې ستاسو د رب آیتونه. فرشتو ته پته ده، لیکن د هغوی د ذلیل کولو دپاره داسې وایي لکه چې کله تاسو یو بچی د غوږ نه ونیسئ چې ما ته نه وې منع کړې، یعنی هغو ته د احساس ورکولو دپاره وایي. او دلته د هغوی د حسرت د زیاتولو دپاره داسې وایي. او فرشتې به هم سوچ کوي چې دا لا څنګه خلک دی چې د دې طرف ته الله تعالی دومره فرشتې را لېږلې وې او دومره عقل یې ورله ورکړی و، بیا هم دې دوزخ ته راورسېدل. نو ځکه ورته هغوی وایي چې ولې ستاسو طرف ته څوک رسولان نه و راغلي. وینذرونکم لقاء یومکم هذا، چې هغوی تاسو خبردار کړی وې د نن ورځې د ملاقات نه، چې تاسو به د الله تعالی سره ملاقات کوئ، تاسو به د الله په مخ کې ودرېږئ او دا غو سره به ملاقات کوي. نو ولې ستاسو طرف ته څوک نه و راغلی؟ هیچا هم تاسو نه وی ویرولی چې تاسو به جواب ورکوي. آیات ربکم، چې هغوی به تاسو ته د الله تعالی د آیتونو تلاوت کوو، هغه آیتونه چې ستاسو د رب د طرف نه راغلی وو. دا ژوند بدلوي او دا بنده د جهنم نه بچ کوي. ځکه چې دا آیتونه خلکو ته وایي چې ولې ستاسو طرف ته څوک رسول نه و راغلی، او چې راغلی و نو بیا تاسو دلته یعنی جهنم ته څنګه راغلی؟ نو هغه رسول چې نذیر راغلی و نو هغو تاسو نه وای ویرولي، نو هغو تاسو ته نه و ویلي. نو اوس خبره دا ده چې آیا دا آیتونه موږ ته رارسېدلي دي؟ آیا موږ ته د الله تعالی د ملاقات پته ده او په هغې مو یقین شته؟ بیا خو چېرته هم جهنم طرف ته تلل نه دي پکار. د دې نه د بچ کېدو انتظام کول دي موږ ته، ځکه چې داسې کېدی نه شي چې د انسان دي د الله تعالی د ملاقات یقین هم وي او د انجام ورته هم پته وي، او بیا هم انسان هغه شان زندگی تیروي. هغوی به جهنمی ته وایي او هغو ته به قهرېږي. او دغه شان آیت په سورة الملک هم راغلی دی: الم یأتکم نذیر قالوا بلا. هغوی به وایي چې ها راغلی و، لیکن موږ وایو چې دا خو هسې خبرې دي، لیکن نن موږ وایو چې دا خو هسې خبرې دي، د ملانو خبرې دي، هېڅ هم نشته، د الله تعالی د طرف نه هېڅ هم نه دي راغلي. نو تاسو خلک په خپله په ګمراهۍ کې یې او ورک شوي یې. موږ د هغوی یعنی د پیغمبرانو په خبره یقین نه کوو، او چې رسول راشي نو په هغې کې د جهنم نه د بچ کېدو لاره وي، طریقه وي، او که انسان په هغې باندې هغه شان یقین ونه کړي او یا هسې زباني یقین وکړي، خو چې د هغې سره د هغو ژوند بدل نه شي، نو رسول خو خپل کار وکړو او اوس مخکې ستاسو خپله مرضي ده. نو هغې ورته وایي چې بدبخت و، ولې ستاسو طرف ته رسول نه و راغلی چې هغو ویرولي وی تاسو؟ اوس سوچ کوئ چې دا څومره غټ حجت دی زموږ خلاف چې دغه آیات موږ ته راورسېدل او بیا هم موږ په هغې باندې عمل ونه کړو، نو دا به زموږ خلاف حجت جوړ شي چې دا راغلی و. نو هغوی به وایي بلا، چې ها ولې نه و راغلی؟ نو بیا به مو ولې نه منله؟ ستاسو سره څو عقل و که نه؟ کچرې د دې کتاب په لاره تلی وای نو نن به دلته نه وای راغلی. لیکن په دې خبره نن انسانان نه پوهېږي. هغوی وایي چې زه په قرآن نه پوهېږم، دا خو نسخه ده، او چا تاسو نه وای ویرولي د قیامت د ورځ نه؟ او موږ خلک خو داسې خبرې نه خوښوو او داسې خبرې اوایډ کوو چې موږ ته داسې د ویرې خبرې مه کوئ. او ثابته ډله به داسې وایي، خبره به ومني، ټول به وایي چې بلا، ټول به اعتراف وکړي، ها ویلي و راته د پرون پورې، خو یې بهانې کولې، ډېرې خبرې وله ورتلې او اوس یې خبره ومنله. ولیکن حقت کلمة العذاب علی الکافرین، او لیکن کلمه حق شوه د الله د عذاب په کافرانو باندې، ځکه چې الله تعالی وفرمایل چې داسې خلق به وي چې هغوی به نه مني. لأملأن جهنم، الله تعالی فرمایلی دي چې زه به جهنم ډک کړم د جن او انس نه. هغه ټول چې شیطان پیروي کوي د هغو په لاره باندې ځي. نو د الله تعالی دا خبره حق شوه، رښتیا شوه چې واقعي دا خلق به داسې کوي چې زموږ نه خو دا عمل نه کیږي. الله اکبر، په هغه ورځ به بنده څنګه بهانې کوي؟ نو دوی به هیڅ هم نشي ویلی، خو خپل ځانونه به ملامته کوي چې موږ لا پرواهی کړي وه او خپل ژوند مو هسې ضایع کړی و. قیل ادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها، ویلی به شي چې داخل شئ د جهنم په دروازو کې، همیشه به په هغې کې اوسېږئ. او د جهنم او دروازې دي، او د هرې دروازې د پاره به یو زمر وي، یوه ډله وي، په هغې کې به هغه خلک وي چې څوک به مشرکان وي، څوک به کافران وي، څوک به منافقان وي، او څوک به مسلمانان وي، لیکن فاسقان او فاجران به وي، او د هغې مطابق به هغوی په دروازو کې داخلیږي. فبئس مثوى المتکبرین، نو څومره بد ځای دی د متکبرانو، د سوسیس تکبر، د الله د خبرې د نه منلو، چې زما عقل زیات دی، چې د الله تعالی د خبرې په مخ کې ماته خپل عقل ډېر ښکاري، چې د الله تعالی د خبرې په مخ کې ماته خپل عقل ډېر ښکاري، خپل سوچ، خپل مرضي، چې د الله حکم ورته سخ ښکاري نه. نو دا تکبر دی چې کله بنده خپله خبره مخ کې کړي او د الله تعالی خبره وروسته کړي، نو دا بیا د متکبرینو رویه وي. متکبر څوک وي؟ چې کله حق مخې لراشي او هغه نه منل او خلکو ته سپک کتل چې دی سو دی، حق مخی تراشی او ارتپته وی چی دا خبر دا داسی او زینی خلقوائی چی نشتا مونگتا دا قرآن دا ویلو سو ضرورت مونگتا خطول پتا دا نو حقی خپل خلاف حجت قائموی حقی وائی چی مونگتا خپتا دا خو بیا هم خبر نمانی نو دا قیامت پا ورز بیا سو آئی چی مونگتا خپتا وا بلا مونگتا خپتا وا مونگتا حس هم موائی او چونکه تاسو تا پتا وا نو بیا به حساب وی هم دا تکبر وی چې بنده ته خپته وي او بیا هم بنده وایي چې ما ته زیاته پته ده د الله د خبرې نه ما ته ډېره پته ده حق مخې له راشي او بیا هم حق نه مني یعنی حق رد کړي اوس هغو ته د دوزخ دروازه کلاو شوه او هغو ته به وویلی شي چې داخل شه اوس چې هغې ته منظر ښکاره شي نو بیا ګورئ او هغه منظر به څنګه وي چې خلق به په جهنم کې وي او هغوی به چغې او کریکې وهي هغوی به سوځي او د مدد د پاره به آوازونه کوي او دا څومره اذیتناک تکلیف وال حالت دی چې د هغې په لیدو سره بنده بې چینه کیږي مونږ خو په دنیا کې چې د چا تکلیف واله ویډیو وګورو نو بیا د شپې خوب نه راځي داسې مونږ خفه شو او وجاړو نو سوچ کوئ چې دا خلک د جهنمیانو چغې واوري نو د دوی به څو حالت وي چې کله دروازه کلاو شي هر یو په تکلیف کې دی لیکن دلته نه فایرمین شته او نه ډاکټر نه علاج شته او نه دوایی دلته چې معمولی شان بیماران شو مونږ نو زر زر سملو او نور خلک مو خدمت کوي ګولۍ وخورو لیکن یا الله هلته به څوک وي چې زمونږ به تپوس کوي نو هسې به زمونږ د اسلاف خوب نه ختمېدو د جهنم په وجه هغوی به هسې نه ژړل ځکه چې هغوی پوهه و په دې خبرو هلته به صرف جسمانی عذاب نه وي بلکې ذهني ټورچر به هم وي ذهني خفګان به په دې وي چې دا ما څه وکړل چې خپل ژوند مې ضایع کړو او اوس ته واپسې لاره نشته ما خپله زندګي برباده کړه ما ته ښه پته ده نو انسان به په داسې تکلیف کې وي چې دننه به هم سوځي او بهر به هم سوځي په دنیا کې که زموږ نه معمولي څه غلطي وشي نو خپل ځان ملامته کوو چې ما ولې داسې کول او هلته به څنګه حسرتونه وي چې ښه راته پته وه او بیا هم ما داسې وکړل چې کله انسان د الله رحمت ته وګوري نو بې شکه چې الله تعالی ډېر رحیم دی لیکن که هغه په نیولو باندې راشي نو زه به بیا سوکم دا سوچ هم کول دي امید هم پکار دی او ویره هم ضروری ده.